دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا دفاع وزیر مارکس پر د پنځشنبه پر د امریکا په دفاع وزارت پینټاګان کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د طالبانو سره د سولې موافقه د شرایطو پر اساس سوي ده. هغه زیاته کړه چې څو ورځې له مخې په افغانستان کې د ناټو د عمومي منشي سره یو ځای د جمهور رئیس اشرف غني سره ملاقات کې په افغانستان کې سولې د راوستلو لپاره ګډ اعلامیه اعلان کړه چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د حکومت سره خپل تعهد څرګند کړی دی. هغه زیاته کړه چې زه خپل افغان متحدینو ته یو بیا دا خبره تکرارول غواړم.
This is a conditions-based agreement. A conditions-based agreement. We're watching the Taliban's actions closely to assess
دغه موافقه د شرایطو پر اساس سوي ده. موږ د طالبانو عملیات په دقیقه څارو او ارزوې چې آیا دوی په خپل ژمنو ولاړ دي کیا. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره سیاسي حل لپاره دا یو مهم ګام ده. بلې خو د افغانستان جمهور ریاست وایي د طالبانو استازو سره د کتنې لپاره د تماس یو شپږ کسیزه ډله دوهې تللې چې هغوی سره د کتنې وروسته به د بین الافغاني خبرو دپاره اجنډا برابره سي. د جمهور ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د طالبانو استازو سره د دغه شپږ کسیز پلاوي د کتنې وروسته به د بین الافغاني خبرو دپاره اجنډا برابره سي.
دا ټیم به محدود وي ولی مؤثر به وي، نسبي صلاحیت د پریکړو به ولري او کله چې موږ د تماس ډله هم ولیږله د دې لپاره چې د مذاکراتو لپاره پر اجنډا باندې کار وکړي او هغه موضوعات چې د مذاکراتو پر مهال باندې بحث ورباندې کیږي د هغوی اجنډا ترتیب کړي.
ښاغلی مینپال همدارنګه وویل چې حکومت د ټول شمول لپلاوي لپاره هم تیاری لري. د بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې باید د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ او په افغانانو پورې مربوط وي. چین د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو څخه هم ملاتړ اعلان کړی دی. کرونا وایرس له انټارکټیکا پرته د نورو لویو وچو اکثرو برخو ته خپور شوی دی چې په لږ تر لږه شپېتو هیوادونو کې خلک په دې وایرس سخته سوي دي. د تېر ورځې تر سهاره پورې د درو زرو څخه زیات کسان مړه دي چې اکثره یې په چین کې وو. په امریکا کې هم د اتیا کزیو راپور ورکړ شوی دی چې لاغې جملې نه دوه کسان مړ سوي هم دي. خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د صحي او انساني خدمتونو وزیر الکس آلزر ویلي چې د ولسمشر ترامپ اداره د وایرس د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس چې په دولتي کچه د وایرس سره د مبارزې چارې همغږي کوي د خلکو نه غوښتي چې اندېښنه دي نه کوي. په نورو ملکونو کې هم د وایرس سره مبارزه چټکه شوې ده. د چین وروسته ایران کې ډېر خلک مړه شوي دي. په فرانسې کې د لوفر مشهور میوزیم تړل شوی او جنوبي کوریا پلان لري چې د تعلیمي مرکزونو رخصتي وغځوي. چارواکي وایي چې د ازمایښتونو وروسته به په وایرس د ډیرو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شي. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د وایرس د مخنیوي لپاره حکومت په سفرونو نور محدودیتونه لګولي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
په مصر کې یو محکمې 10 کسان د اعدام په سزا محکوم کړي دي. د قاهرې یوې محکمه ویل دي چې دغه 10 کسان په مصر کې د اسلامي دولت یا داعش د یو سیمه ییزې ډلې غړي وو او په تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن وو. په دې 10 کسانو کې هاشام الشماوي هم شامل دی. هغه د مصر د پوز پخوانی صاحب منصب دی خو وروسته د وسلوالو سره یو ځای سوی وو. د ترکیه جمهور رئیس ویلي دي چې هغه داسې هیله لري چې د دې اونۍ په پای کې کله چې په ماسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وویني نو وربند موافقه به وکړي. جمهور رئیس طیب اردوغان دغه بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې ترکیه ځواکونو د سوریې ځواکونو چې د روسیې ملاتړ کوي مخامخ نشتی سوي دي. د سوریې په ادلب ولایت کې چې د یغانو په کنټرول کې ده روان جنگ سخت بشري ناورین هم رامنځته کړی دی. شاوخوا 1 میلیون د سوریې ملکي کسان د ترکیه سرحدي سیمو ته خپل کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. بلې خوا ترکیه په دغه سیمه کې د حکومت یغانو چې ملاتړ کوي سرتیری یې دغه سیمې ته استولی دي خو په دې کې ناکامه سوي دي چې د سوریې د حکومت پوځي عملیاتو مخه ونیسي. ترکیه تر اوسه په سوریه کې د راپور ورکړی دی چې 5 سرتیري وژل شوي دي چې 3 تنه د پنځشنبه په ورځ په یوه هوایي برید کې ووژل شول. د بنګلاديش امنیتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ 8 تنه مشکوک رونګیایي مجرمین وژلي دي چې په انساني قاچاق او په مخدره موادو باندې ککړ وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل زرن زرانه یوسفزیم تاسو د دې وخت د خبرونی لومړی رپورت اوري په افغانستان کې په خونی چارواکي او سیاستوال په دې اندېښمن دي چې کېدې شي د مارچ په 10 نیټه د افغانانو او طالبانو ترمنځ مذاکرات ونه شي نور تفصیل درهم ګل ساروان په دې رپورت کې اوري
د فبروري په 28مه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک په اساس د مارچ 10مه هغه نیټه یاد شوې ده چې بین الافغانی مذاکرات به پکې پیل شي خو د افغان سیاستوالو په وینا ښایي په همدې نیټه دا مذاکرات پیل نه شي د مالی پخوانی وزیر حضرت عمر زاخیل والوی په همدې نیټه د مذاکراتو ترسره کېدل ناممکن نه خو ستونزمن ورته ښکاري
خو په یوه وخت باندې موږ د شته چې مادي متاسفانه په کابل کې نشته سیاسي فضا دا غسیله د ټول ټاکنو څخه کړکیچ لا حل نه دی
افغان حکومت بیا وایي چې قطر ته د تماس ډلې لیږلي ترڅو د مذاکراتو لپاره په اجنډا کار وکړي د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي حکومت ټول شمول پلاوي لپاره هم تیاری لري
دا ټیم به محدودي ولی موثر بوي نسبی صلاحیت د پریکړو به ولري او کله چې موږ د تماس ډله هم ولیږله د دې لپاره چې د مذاکراتو لپاره پر اجنډا باندې کار وکړي او هغه موضوعات چې د مذاکرات پر مهال باندې بحث ور باندې کیږي د غوی اجنډا ترتیب کی بنان د بندیانو مسله هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا یو برخه ده
د زندانیانو تبادله اوس د زینو په باور خای د بین الافغانی مذاکراتو په مخ کې خند وګرځي خو په کابل کې بیا په یوړ کې لاریون کې دی ډلې د طالب زندانیانو د خوشی کولو مخالفت کاوه د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک له مخې باید 15000 طالب او زر له طالبانو سره زندانیان تر بین الافغانی مذاکراتو مخ کې خوشی شي هغه څه چې ولسمشر غنی د افغان حکومت صلاحیت بولی ارګوای د زندانیانو خوشی کول د بین الافغانی مذاکراتو برخه ده خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا وایي چې کیلو غاړو سره په دې کار
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د افغانستان په ختیځ ولایت لغمان کې سلګونو طالبانو د ولسی خلکو سره غونډه کړې او د امریکا سره د جګړې د ختمول په موافقه خوخي خودلې ده نور حال د زبی الله غازی پر رپورت کې اوري
د لغمان په لنګار کې د سلګونو طالبانو او ځایي خلکو غونډه چې د خبرو د منځ ټکی له امریکا سره د طالبانو هو کړې ته خوخي و په دوی کې د ولایتي کچې طالب نظامیان مو او ویلې په قطر کې د دوی سیاسي دفتر د هری پریکړې په لیکې داته تیار دي خو د زندانیانو د خوشی کېدو په ناندري ز مسلې له افغان حکومت او غختل چې شوی پریکړې ته دی غاړه کې دي
کدي افغانان غم کا سره دي افغانان غم نو خسر نه پرستا خوشی کېږي افغانان دي پینځه سره زمو خوشی کېږي افغانان دي هغه تر سره مند به خوشاله سي هغه ولت به خوشاله سي هغه به استفاده کوي محترم او دمنګا نړۍ ته اولم د سولې پیغام وو اخر حکم د سولې پیغام د اسلام پیغام ده
غونډه د طالبانو د خوونی او روزنی کمیسون را بللې و ځکه نو ډیر پکې د مدرسو او خوندزي یوزده کونکي مو
د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو لوی غونډه چې سلګونه ولسی خلک ورته را بللې دي د وسلوالو طالبانو دا غونډه خای د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه ورسته تر ټولو غټه غونډه چې خبريالان ورته را بللې دي طالبانو په خپل خبرو کې وویل چې له امریکایانو سره د سولې تفاهم نامه د دې گواہی ورکوي چې 19 کلنه جګړه غټلې ده
ځنی طالب وسلوال می د ورکم ورځو او سولې پاړو پختل ویلي د وطن امن کې دوه ته تم ډیره شوي ده
نو چې امریکایانو سره لاسلیک کوو نو حکومت سره خامخا کوو چې موږ اسلامي نظام ومني موږ اسلامي نظام دی ومني موږ قران او حديث دی ومني موږ نور څه نشته موږ اسلامي نظام کې نور څه ځان کتاب نه لرو
که څه هم پالنګار کې د الکانو خوندې فعال دي فزایي طالبان وایي انجونو ته یې لتر شپږم ټولګي د زده کړو اجازه ورکړي خو د سولې تودو خبرو ته د الینګار ګڼ اوسیدونکو خوشاله دي وایي هیڅ چا په اسر نه د کړي ک طالب دی حکومت او یا بهرنیان
په دې ځان د خپلونه کې دلته به طالبان راتل پاغوي به حمله کوي نو دا ولس په دې جنگ کې ډیر زپل سوی و یعنی قدرته و عمل دوړو خیر ورخونه ولس ډیر زوریدل او ډیر زپل سوی دي
چې خو دې په دې کې چې دوړو په خپل منځ کې اتحاد دې په کې او دا عمل خو دې په خطر نه ولي په فخیره ولي نه ولي
که څه هم تاکل شوی د امدی میاشتې په 10 تاریخ به بین الافغانی خبرې پیلېږي خو له حکومتي زندانونو د 15000 طالبانو خوشی کېدل لا هم یو جنجالي مسله پاتې ده
د واشنگتن څخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د خوست یو شمیر دینی عالمانو د افغانستان حکومت نه غوښتلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې عملي کولو په مخ کې خنډونه د مخه یوسي. په همدې هکله ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د غوراټول شو یو دینی عالمانو چې ظاهرانه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لسلیک شوی تړون ملاتړ څرګند کړ، او ویل چې د غتړون عملی کول په هیواد کې دایمي سولې ته لار هواروي. دوی پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په مخ کې د خنډونه نه جوړوي، او په ځانګړي توګه یو غوښتل چې هغه 15,000 طالب زندانیان خوشی کړي چې امریکا له طالبانو سره پرې توافق کړی. د خوست یو تن دینی عالم مولوی عبدالصمد ویل چې د روانې جګړې پای ته رسیدو او د دایمي سولې د یقیني کولو لپاره دی په جګړه کې خپل غړي قرباني ورکولو ته غاړه کېږدي.
سولې په مخ کې د خنډونه نه ایجاد کوي، تړون فضا د ارمنځته کې، د سولې فضا د ارمنځته کې، هغه تړونونه چې امریکایانو سره طالبانو کړی دي لکه د 5,000 کسانو بندیانو چې دا بم خلوصیږي، مونږ په خپل دولت باندې دا غا کوو چې تا سره خو ډیر څه در سره دي، خیر دا خلاص کا، کله که دوی بیا غلطي وکړه بیا به مونږ هم د تاسو په تراب کې مجبور یو.
دغه دینی عالمان دا غوښتنه داسې محل کوي چې د یکشنبه په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 5,000 طالب بندیانو په حق له ویل چې د هغوی د آزادولو په اړه لمخ کې هیڅ شرط او ژمنه وجود نه لري. ورمه ورځ طالبانو ویلي و چې له امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته به د افغان حکومت له زندانونو څخه 5,000 طالب بندیان آزاد شي، خو ښاغلی غنی وایي چې د بندیانو خوشي کولو صلاحیت د امریکا نه بلکې یوازې د افغان حکومت واک دی. د خوست د نننۍ راټولې شوې غونډې یو بل ګډونوال دینی عالم محمد کریم آشنا راډیو ته وویل، سربیره پر دې چې د تړون مادې عملي شي، د جنګ ښکېلې خواوې د ښه نیت له پلوه ځینې ګامونه واخلي.
کومې غوښتنې چې جانبینو دي په هغې کې کوم ظاهري نقصان نه وي کې یاره د یو بل غوښتنې منل زه خوندور بولم، هغه پلي کول بولم، او دغه د یو بل د جانبینو غوښتنو ته لبیک ویل یا هغې منل یا هغې پلي کول دا د دواړو طرفونو د رډونو نزدېکت ته هم یوه لویه لار ده.
طالبانو او امریکا د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړله. د دغې موافقې پر اساس طالبان باید د مارچ په 10 یا بله سه شنبه له افغان لوري سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د دغو مذاکراتو په پیل کېدو سره به 5,000 طالبان او زر د افغان حکومت سرتیري، ماموران او نور اړوند نیول شوي کسان خوشي کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې په 1998 کال کې 1,000 قاضیانو ته د اداري فساد او قضایي سرغړونو په تور سزاګانې ورکړول شوې دي. د دغې ادارې د چارواکو په وینا په دې موده کې محاکمو په مختلفو مواردو کې څه باندې 1,600 قضیې فیصله کړې دي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلې.
د افغانستان ستره محکمه وایي چې په روان لمریز کال کې 1,000 تنه قاضیانو ته د اداري فساد او له قضایي اصولو څخه د سرغړونو په تور سزا ورکړل شوې ده. د قضایي قوې د عمومي ادارې د امریت سرپرست جاوید رشیدی د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې خبريالانو ته وویل،
د طریق شورالي ستره محکمه 4 قاضي به اتهام
د ستره محکمه د عالی شورا د لارې 4 تنه قاضیان د اداري فساد په تور محاکمه، 2 تنه نور په همدې تور په موقت ډول عزل، او د عادي او اقتضایي تفتیشي راپورونو په پام کې نیولو سره قضایي سرغړاونو ته پر رسیدنه کې 138 قاضیانو ته لازمی تادیبي سزاګانې ورکړل شوی چې پکې توصيه، ګواښ، د معاش کمول، جزایی تبدیلی او په جبري ډول تقاعدول شامل دي.
تجویز و ایمال ګرځیده هست.
خاغلی رشیدی دغه راز ویل چې په 1998 لمریز کال کې قضایي قوې 1,615 قضیې سیړلې او په اړه یې فیصلې کړې دي. د هغه پر وینا په دغو قضیو کې 916 د اداري فساد، 228 د ځمکو د غصب، او 2,810 له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې شامل دي.
د سطح دیوانهای ستره محکمه
د ستر محکمې د دیوانونو په کچه په 1998 مالی کال کې 14,502 دوسیې، د استیناف د محکمې په کچه 9,112 دوسیې، او په مرکز او ولایتونو کې د ابتدایي محکمې په کچه 25,316 دوسیې حل شوې دي.
دوسیه حل
فصل ګرځیده. د لوړ پوړي قضایي چارواکي زیاته کړه چې په روان کال کې د وزیرانو ځانګړې محکمې هم 8 دوسیه سیړلې چې د یوې په اړه وروستۍ فیصله شوې او پاتې وو قضیه بیرته رد شوې دي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دغو قضیو په تړاو څومره کسانو ته سزا ورکړل شوې او څو تنو له محکمو څخه برات اخیستی دی. دا چې قضایه قوې په خپلو چارو کې اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې څومره جدي ګامونه پورته کړي او آیا د قضیو د څېړلو په بهیر کې د عادلانه محکمې اصولو ته څومره ژمنتیا ښودلې، د حقوقي چارو کارپوهان یې په اړه وایي چې که څه هم د پخوا په پرتله قضایه قوه کې اصلاحات راغلي، خو لا هم په دغه سکتور کې ژورو او جدي اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبه امریکا غږ ته وویل
ستره محکمې کې ډېر زیاتو عمیقو اصلاحاتو ته اړتیا شته ده. تر څنګ یې دا تفتیش او کنټرول د سترې محکمې باید نور هم جدي شي، ځکه لا تر اوسه پورې هم د دې تورونه شته دي چې قاضیان رشوت خوري، قاضیانو کې ستونزې شته دي. دوی دې په دې باندې تکافل نه کوي چې موږ دومره کار وکړو او اصلاحات راغلي. اصلاحات د پام وړ نه دي، دې ته نوره اړتیا هم شته ده.
ښاغلي مصبه دغه راز وویل چې ستره محکمه له خلکو سره د اسنادو او معلوماتو په شریکولو کې هم جدي نه ده او ټینګار یې وکړ چې دغه اداره باید د سیړل شویو دوسیو په تړاو ټول اړین معلومات له خلکو سره شریک کړي. هغه زیاته کړه چې لا هم په قضایي سکتور کې د سوداګرۍ حکمیت نه دی جوړ شوی او په دې برخه کې ثبت شوو قضیو ته رسیدنه نه کیږي. ښاغلي مصبه د قضایه قوې له رهبرۍ څخه وغوښتل چې دې ته ورته نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو د سوداګرو په ګډون ټول خلک عدالت ته په اسانه لاسرسی پیدا کړي. د یو شمیر نظر پوښتنو او څیړنو په اساس په لرې پرتو سیمو کې پر دولتي محکمو باندې د خلکو د بې باورۍ له امله اکثره خلک د خپلو دعوو د حلولو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کوي او یا په دودیز ډول د سپینګیرو او قومي مشرانو په منځګړیتوب خپلې شخړې هواروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د سوریه په شمال لویدیس کې د ادلب په ولایت کې په ملیونونو ملکیان د بشري فاجعې سره مخامخ دي. د امریکا غک خبريالې لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نه رپورت را لېږلې.
ملګرو ملتونو تاریخي کوون کې وایي سوریه قواو چې د روسي ملاتړ سره ده په ادلب کې په ملیونونو ملکیان او یو ترستي ډله چې دغه سیمه کنټرولوي محاصره کړې دي، د بشري فاجعې سره مخامخ دي او اضطراري مرستې ته عاجل ضرورت لري. د سوری په باره کې د تحقیقات او مستقل بین المللي کمیسیون خپل وروستی راپور خپور کړی دی چې د جولای د میاشتې د 12 نیټې او د جنوري د میاشتې د 10 نیټې ترمن دوره نیسي. په دغه راپور کې چې په سوری کې وروستي پرمختګونه شامل دي او د سوریي قواوو چې د روسیې ملاتړ ورسره ده نظامی قتلونه یاد شوی دی چې د حیات تحریز الشام په مشرۍ تروریستي ډلې بې ساري خلک بې کوره کړي دي. په راپورټ کې راغلی دی چې په ادلب کې 3 میلیونه ملکیان بند پاتې دي او تقریبا له 2 نه یو برخه خپل کورو کلي پرېښودو ته مجبور شوي دي. په رپورت کې په روسي باندې د احتمالي جنگي جنایت تور لګول شوی دی چې د جولای د میاشتې په 2 نیټه په یو مارکیټ باندې بمباري کړې وه. 3 ملکیان یې وژلي وه او بیا د اګست په 14 نیټه یې حمله وکړه. دغه حمله د بې ځای شوو خلکو په انګړ باندې شوې وه چې د 6 ماشومانو په شمول 10 تنه پکې وژل شوي وو. روسیه وایي په دغو حملو کې الوتکې داخل نه وي. دغه کمیسیون د هغو حملو څرک لګوي چې بین المللي بشري قانون ورته ژغورل شوي ملکي هدفونه وای. په دغو هدفونو کې روغتونونه، سخونځي او د عبادت ځایونه شامل دي. د دغه کمیسیون غړی هانی میګالی امریکا غږ ته وویلې په روغتونونو باندې له دې کبله حملې وشولې چې خلک مجبور کړي چې ورنه ولاړ شي. میګالی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
There is a war crime of intentionally terrorizing the population to force it to move, and I think we're seeing that picture emerging very clearly, for example in Idlib, where because these places are being
پیرادی توګه د خلکو ډارول جنگي جنایت ته چې مجبوری کړی ل خپل ځان ولاړ شي. او زه فکر کوم چې موږ وینو دغه تصویر چې په ډیره څرګنده توګه ښکاره کیږي. د مثال په ډول ځکه په ادلب کې دغه سیمې بمبار شوي او خلک باید له هغو سیمو نه ووځي چې دوی پکې اوسیږي. دوی په دغو سیمو کې اوسېدو ته دوام نشي ورکولی. ملګری ملتونه راپورټ ورکوي چې تقریبا 1 میلیون بیزه شوي خلک د ترکیې د سرحد سره بند پاتې دي چې د دوی پر مخ تړل شوی دی. میګالی وایي هغه کسان چې نوي راغلي دي سرپناه نه لري. دوی مجبور شوي دي چې په ساړه ژمي کې د شنه اسمان لاندې واوسیږي، کمپلې یا نور شیان نه لري چې ځانونه نه راتاو کړي. میګالی بیا وایي
People that are stuck at the border are suffering because of a lack of humanitarian assistance, and children have been dying in the cold. And it's not clear to me why the international community has not acted urgently to make sure that they're getting the humanitarian assistance.
هغه کسان چې په سرحد کې بند پاتې دي د بشري مرستو د نه موجودیت په علت کړاو کال او په سړو کې ماشومان مري. دا ماته څرګندنه ده چې ولې بین المللي ټولنه په عاجله توګه اقدام نه کوي. د دې ډاډ ورکړي چې دوی هغه بشري مرستې لاسته راوړي ضرورت ورته لري. داسې ښکاري چې سیاست د دې په لار کې خنډ دی. زه فکر کوم واقعي سوال دا دی که دوی له هغه ځای نه چې په کې دي نه ځي، نو ولې دوی ته بشري مرستې نه ورسیږي؟ دی وایي ملکیان د سرپناه خوړو د څکلو د پاکو اوبو طبي مرستې او ژغورنې ته جدي ضرورت لري. دغه راپورټ به د روانې میاشتې په 10 نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته
زابل، تخار، دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
شمالي کوریا پرون د دوشنبه په ورځ د لند واټن وسلو ازمایښت کړی. دغه ازمایښت په داسې وخت کې وشو چې شمالي کوریا کوشش کوي په خپلو سرحدونو کې د کورونا د خطرناک وایرس مخه ونیسي. بلګالوس رپورټ را لېږلی، زامن مومندی د ته دراوروي.
شمالي کوریا ویلې د کورونا وایرس بالقوا موجوده ستونزه مخامخ کوي، مګر شمالي کوریا پرون د دوشنبه په ورځ وخت پیدا کړ چې د توغندیو ازمایښت وکړي. د جنوبی کوریا په وزوای دوه بالستیک توغندي مخکې لیدنه چې د ختیځ ساحل سره په سمندرګي کې ولګیږي تقریبا 240 کیلومتره فاصله ووهله. دا ښکاري چې دغه وسلې هغه ډول وسلو ته ورته دي چې شمالي کوریا په 2019 کال کې په پرله پسې ډول آزمایښت کړی وي چې د تاوتریخوالي پیدا کولو لپاره کافي وي، مګر په بشپړ ډول لاتومي خبرونه خارج نه شول. وروسته له هغه چې امریکا د کال د اخر په نیټه باندې سترګې پټې کړلې چې په خبرو کې زیات امتیازات غوښتل، شمالي کوریا د مهمو ازمایښتونو خبرداري ورکړې وه. داسې ښکاري چې د ویروس اندېښنې به لږ تر لږه نظامي تاوتریخوالی کم کړي، په خاصه توګه وروسته له هغه چې امریکا او جنوبي کوریا ګډ نظامي تطبیقات وځنډول چې شمالي کوریا د پارونې په حیث ګڼل. په شمالي کوریا کې د ویروس پرېدل به په خاصه توګه مرګانی وي، ځکه شمالي کوریا کافي طبي تجهیزات نشي برابرولی. چارواکو خارجي تورزم بند کړی دی، ټول را رسیدونکي خارجیان قرنطین کوي او حتی د خارجي ډیپلوماتانو مخه نیولې ده چې له خپلو انګړونو نه راونه وځي. دولتي مطبوعات وایي په شمالي کوریا کې تقریبا 2000 کسان په طبي لحاظ څارل کیږي. شمالي کوریا وایي لا تر اوسه یې د کورونا وایرس پیښه نه ده پیدا کړې، که څه هم چې ډېر متخصصان د دغه ادعا په باره کې شک لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5. په ننګرهار کې چارواکي وایي پاکستان ته د دینی مدرسو د زده کوونکو ورتک کم شوی دی، او اوس په ننګرهار کې سلګونه داسې مدرسې شته چې دینی تعلیمات ترلاسه کوي. دوه یوازې ننګرهار کې د 1500 نه زیاتې داسې مدرسې شته چې له دوی سره رسمي نه دي او ځینې د حکومت د ولکې بهر سیمو کې جوړې دي. یوازې 15 مدرسې د معارف د ادارې سره رسمي دي چې ښوونکو ته یې تنخواه ورکول کیږي.
جاپانی ناکامورا دس کال وړاندې په خیوه کې د دې دینی مدرسې ودانی آباد کړه چې اوس پکې 900 نارینه او 1500 ښځینه زده کوونکي سبق وایي. په زده کوونکو کې ځینې داسې مشته ده چې په خوای پاکستانی مدرسې لوستلې خو دا څو کاله دلته دي.
درې کاله کې چې افغانستان ته راغلی، مخکې په خیوه کې په جامع جنیدیا کې زده کړې کړې دي. هلته ډېرې سختۍ نه د لارې تګ راتګ هغه مصرفونه هغه اوس دلته ماشاءالله ارڅخه دي.
ځینې وایي د هغه ځای په مدرسو کې ورته په افغانستان کې د اوسنی حکومت پر ضد د سخت دریځۍ خبرې هم کېدلې. ډاکټر تیتسو ناکامورا د مدرسې له ودانۍ سره سره همدغلته یو لوی جومات او زده کوونکو ته د لیلی ودانۍ مباده کړې، خو لا یې پرانیستې نه وه چې وسله والو وواژه. د مدرسې مشر وایي د درس چارې روانې دي، خو که دیني مدرسو ته پام ډیر شي نو خلک به نورو هیوادونو ته له تګ را وګرځي.
نو کوم خلک چې په بار ملک کې وروزل شي هماغه عکس ځان سره اخلي، هماغه تاثیر اخلي. کوم چې افغانستان کې وروزل شي دا ډیر فایده لري. د دې د امنیت دپاره تقریبا 80% او 90% ښه مثبت رول لري، خو صرف غوښتنه دا ده چې کم سرحدي ولایتونه دي چې حکومت صرف یو کار وکړي چې د مدارس لیلیه کړي.
ننګرهار کې سلګونه داسې مدرسې شته دی چې د خلکو په چندو روانې دي، لکه د دوی زده کوونکي په کلو ګرځي او وظیفې ټولی. وایي که حکومت ورته پام وکړي نو بیا به پردیو وطنونو ته نه ځي او د نظام په ضد به له کرکې هم راوګرځي. د ننګرهار د حج اوقافو اداره وایي دغه ولایت کې له 1500 ډیرې داسې دیني مدرسې شته دی چې له دوی سره رسمي نه دي او ولسي خلک یې چلی. وایي ځینې له حکومتي ولکې وتلو سیمو کې هم شته دی، خو د اوسني نظام په ضد تبلیغات 90% راکم شوي او حکومت د دیني مدرسو ملاتړ ته کلک ملاتړلې ده.
هغه ستونزه به هم حل شي چې ولس ته دا ذهنیت ورکول کېده چې دغه نظام نه مدرسه درته جوړوي، نه جومات درته جوړوي او نستا اولادونه په دین باندې تربیه کوي. زمونږ جامعه یو اسلامي جامعه ده او دې ته باید رسیدګي وشي چې زما اولاد په لومړي ځل کې د وکلنۍ کې په مانځه باندې درو، نو باید هغه ته رسیدګي وکړو چې دا باید لومړی په دین باندې وروزل شي او دغه وروسته موږ په مکتب کې داخل کړو.
هغه وایي سګنې کال به د ډیرو مدرسو او جوماتونو تعمیرونه آباد کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د فراه اوسیدونکي وایي چې د پولیو واکسین باید د افغانستان د راتلونکي د ماشومانو ژوند متاثر نه کړي او دغه په سمه توګه تطبیق شي. د فراه اوسیدونکي زیاتوي ګزرن د ملک راتلونکي ماشومان د لوی ګواښ سره مخ کړي دي. نور حال د خوشحال زلاند پر رپورټ کې اوري.
د فراه ولایت اوسیدونکي د پولیو واکسین په مټ د ماشومانو او هیواد راتلونکي خوندیتوب غوښتنه کوي. د فراه اوسیدونکي محمد عارف وایي ماشومان د هر هیواد راتلونکي جوړوي، خو ګزر ناروغي د افغانستان راتلونکي له ګواښ سره مخ کړی.
نو کچیر موږ وګورو همدغه ماشومان دي چې د سبا ورځې راتلونکي دی او د دې هیواد راتلونکي جوړوي، نو موږ باید ماشومان واکسین کړو او په خاص ډول په دې دورې کې چې دوی ماشومان دي د واکسین راځي، واکسیناتوران راځي د دروازو مخې ته ودرېږ، نو باید ماشومان کې ویده وي که ویښ وي، که خدای مکړه ناروغ وي چې هر حالت کې اوسې هغه باید واکسین کړل سي. د هیواد راتلونکي همدغه ماشومان جوړوي او باید د دوی په برخه کې بېغوري ونه کړو او هر هغه څه چې د دې مرض د ورکولو لپاره اړین دی هغه باید ترسره کړو.
د فراه بل اوسیدونکی محسن مسلم بیا پر اړوند چارواکو غږ کوي چې د پولیو واکسین تطبیق په څنګه کې سستي ونه کړي او پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق کړي.
افغانان څخه دا هیله کوو د دولت او طالبان څخه چې ترڅو ماشومان د پولیو واکسین ورته کړي او د دوی ژوند وژغوري، ځکه چې واکسین دوی ته ډیر اړین دی. نو هغه د دغه ماشومان چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دا ځوانان کېږي، دا اینده لري د افغانستان د جوړېدو لپاره به کار کوي. هغه څوک چې واکسین پر غاړه لري د هغو سره کومک وکړي، مرسته وکړي ترڅو د تر لرې کلیو ولسوالیو پورې دا واکسین ورسي او ماشومان واکسین کړي.
په همدې حال کې د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي دوی هڅه کوي چې په ټول فراه کې پولیو واکسین په سمه توګه تطبیق کړي او په خاص ډول هغه سیمې چې له ګواښ سره مخ دي ماشومانو ته یې زیاته پاملرنه وکړي.
او موږ خپل حالې ځلې کوو چې دا واقعات تر کنټرول لاندې راولو. او علاوه موږ یو بل کمپاین په نام د کیس ریسپانس لرو چې په څلور های ریسک ولسوالیو کې دا کمپاین تطبیق کړو. او برنامه د دینه موږ مقام د وزارت صحت عامه ته مشخص پیشنهادونه لرو چې په حساب ده موږ د فکسنترونو د واکسین او مراکز صحي کې موږ ځان کړو.
درمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په امان.